باندې پورور خواته تاسو ورکی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جمعه خان او میرمن یې ولې په بازار کې وسوالګر ته حیرانی کی.
او که دي چیرې
دا دې څه پات پخانه کې ما څه خبره ده؟
مبارک دی، مبارک، مبارک.
د چی شي مبارکي راکړي؟ څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟
او سره په دا بکس کې څه دي؟
ټول خبره په دا بکس کې ده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په 30 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي، خو د مرکزونو د معتادینو لپاره د خوړو چمتو کولو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په ډیری ولایتونو کې د معتادینو راټولول دوام لري. یوازې په تیرو دوو اونیو کې له کابل ښار څخه نږدې 300 معتادین راټول شوي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي دا چې اوس معتادینو ته نشه یي مواد په اسانۍ سره په لاس نه ورځي، معتادین په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ډیری بهرنۍ سفارتونو له تړلو سره سم د نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستندویو موسساتو فعالیتونه هم بند شوي دي. که څه هم د معتادینو د درملنې هغه مرکزونه چې په بهرنۍ موسسات پورې اړه درلود خپل فعالیتونه بند کړي دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په 30 ولایتونو کې دولتي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي او د معتادینو درملنه کوي. د عام روغتیا وزارت نشي مواد غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د نوي بدلون پر اطلو سره د معتادینو د درملنې مرکزونه هم له خوړو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
یو سلسله مشکلات شته دی چې هغه مالی مسایل دي. د معتادینو تداوی مراکزو کې هغوی ته د مصارفو غذایي موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی، خو مراکز تر اوسه پورې فعال دي. مراکز ټول خدمات عرضه کوي په 30 ولایتونو کې. په دین د جمهوري په کابل ښار کې البته کافی سابق جریان لري. په 13 هفته کې مونږ یو جمهوري کړې وه او په دې هفته کې هم یو جمهوري کړې ده. تقریبا 200-300 نفر معتادین د خیبانی زهیم در جمع کړي دي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره، د امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو اداره او کولمبو پلان هغه لوی بهرني موسسات و چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرسته کولې. خو ځینې سرچینې وایي چې اوس په افغانستان کې د دې درې واړو موسسات فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې نشه یي مواد آزادانه خرڅېدل، خو اوس چې څوک نشه یي مواد آزادانه نشي خرڅولی، ځینې خلک بیا هم په پټه په کوڅو او نورو پټو ځایونو کې پر محتاجینو باندې نشه یي مواد خرڅوي. د محتاجینو د درملنې د یو مرکز ډاکټر ولید حسین خیل وایي دا چې اوس نشه یي مواد اسانه نه پیدا کیږي، محتاجین اړ شوي چې په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري.
کوم کسان چې په مواد مخدر متعدد دي هغوی ډېر په مشکل سره مواد مخدر ترلاسه کولی شي. همدې له کبله ډېر زیات مریضان حاضر شوي دي چې تداوی وشي.
د افغانستان په 30 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې تر اتیا ډېر دولتي او نادولتي مرکزونه فعالیت کوي چې په کال کې تقریبا د 30,000 معتادینو درملنه کوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې معتادین نشه یي مواد اسانه ترلاسه کولی شي. له همدې امله تر درملنې وروسته په سلو کې تر 60 ډېر معتادین بیرته په نشه اخته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي له لږو مالي امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
آیا پوهیدل است چې د نشه یي موادو جوړولو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د یوه کارپوه عبدالولي مدقق خبرې واورو.
هغه کیمیاوي مواد چې زموږ هیوادوال اکثرا د تیزابو په نامه باندې پیژني د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده ترې کیږي. یعنې د چاپیریال کې موږ وایو چې یوه د ککړونکي منبع په زراعت کې کیمیاوي مواد دي، ولې د هیروینو په پروسه کې چې کوم کیمیاوي مواد استفاده ترې کوي هغه په مراتبو زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوي سرو له کیمیاوي حشرکشو نه دي شیانونه. هر کال په میلیونو لیتره یا په ټنه باندې دغه کیمیاوي مواد د هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوریږي، مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانې او فابریکې موجودې دي، دغه واړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایو، دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللي، خو دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یوه برخه ده. کیدای شي له دې باندې نه وګورو چې ډېر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې به یوه کارخانه وي. دغه باغ کې چې ته کوم زراعتي تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی ټول.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې په دې ولایت کې د اعتیاد اصلي عامل د نشه یي موادو قاچاق کوونکي او پلورونکي دي. طالبانو چې تازه په بدخشان ولایت او ولسوالیو کې د معتادینو راټولول پیل کړي وایي چې په دوهم ګام کې به د نشه یي موادو پلورونکي ونیسي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې کار هرکلی کوي او زیاتوي چې باید د معتادینو درملنې او ځوانانو لپاره کاري فرصتونو ته هم پام ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د بدخشان په مرکز فیض آباد او ولسوالۍ کې د جګړو، ناامنۍ او بیوزلۍ ترڅنګ د معتادینو ډیروالی هم د دې ولایت د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې معتادین د دوی له کورونو او دوکانونو څخه د سامانونو د غلا ترڅنګ قتلونه او نور جرمونه هم کوي. په دې وروستیو ورځو کې طالبانو د معتادو ماشومانو او ښځو په ګډون د معتادینو راټولول پیل کړي او د درملنې لپاره روغتي مرکزونو ته وړي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو ویاند معاذدین احمدی وایي چې د اعتیاد اصلي عامل د نشه یي موادو خرڅونکو یا ساقیان دي.
اصلي عاملین هغه خلک دي چې پر معتادینو نشه یي مواد د پلوري. هغه خلک چې نشه یي موادو ته لارې هواروي هغوی ته به سخته سزا ورکړل سي.
د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه معتادین چې طالبانو دوی ته د درملنې لپاره راوړي تر دوو میاشتو لږ وخت کې به یې درملنه وشي. د بدخشان خلکو د طالبانو د دې کار تود هرکلی کړی دی. څلور څلوېښت کلن سیف الدین چې د فیض آباد په زاړه ښار کې کوکچه سیند ته نږدې ساختماني شرکت لري وایي چې معتادینو په وروستیو څو کلونو کې د ده له شرکت څخه ډېر وسایل غلا کړي دي.
زما ډیر وسایل را څخه غلا کړه، لکه بیرل، جنریټر او نور شیان. اخیرا څومره چې د چوکیداری لپاره درې مزدوران ونیسم او هر یو ته د میاشتې لزر افغانۍ ورکړم چې معتادین مې نور وسایل غلا نه کړي.
پنځه پنځوس کلن نوروز محمد د هغو معتادینو له ډلې څخه دی چې طالبانو تازه له درویشتو نورو معتادینو سره د فیض آباد د معتادینو شل بستریز روغتون ته وروړی دی.
مریض زمې باندې دکسس نمیشن،
ناروغ روغتون ته وړي خو پالنه نه کوي. دا دی وګوره، په شمې ماته ده، هیڅوک پام نه ورته کوي، بس یوازې خلک وهي او دبوي. آیا ناروغ هم څوک وهي؟ موږ خو ناروغان یو.
د فیض آباد ډیری هغه معتادین چې د درملنې روغتونونو ته وړل شوي وایي چې د دوی هر یوه درملنه څو ځله شوې ده، خو د کورنیو ستونزو او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو وخته شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې یو کارپوه سمیع الله سیحون وایي تر څو چې د نشه یي موادو د خرڅونکو مخه ونه نیول شي او تر درملنې وروسته د معتادینو لپاره د کار زمینه برابره نه شي، هغوی له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته په نشو وخته کیږي.
اینکه به اجبار جمعی از معتادین که جمع
دا چې معتادین په زور راټولوي او زور زیاتی ورسره کوي، د معتادینو د درملنې ملاتړ او کار لپاره پروګرام نه وي، د معتادینو وضعیت نور هم پسې خرابوي.
ماجرا میکنه و وضعیت خیلی خفه کراور برای معتادین میکنه.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو د درملنې پنځه روغتیایي مرکزونه فعال دي چې له شلو څخه نیولې بیا تر پنځوسو پورې ناروغانو بستر کېدو ځای لري. له دې پنځو روغتي مرکزونو څخه یو د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې دی چې معتادو ښځو ته ځانګړی شوی دی.
د زهرو کاروان خبرونی درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ لسره پیل کړې ده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د ښوونځیو مسؤلین وایي چې د مور او پلار احتیاط، د کورنیو او ښوونځیو لخوا د زده کوونکو نه څارل او په نشه یي موادو باندې ککړ چاپیریال د زده کوونکو احتیاط ته لاره هواروي. دا چې زده کوونکي په څه ډول نشو اخته کېږي، پر تعلیمي بهیر یې ناوړه اغیزې څه دي، او له نشو څخه د زده کوونکو د وقایې لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د زده کوونکو د احتیاط لاملونه څه دي.
څو شیان چې دي لکه متعلمین احتیاط طرف ته کش کوي، یو دا دی چې چاپیریال دی، چاپیریال چې دی تاثیر ګزاره دی. لکه کله چې متعلم د کور نه راوځي، هغه په لاره کې تیریږي، په لاره کې هغه ډری ګوري یا معتاد کسان ګوري، که یو متعلم په مسلسل ډول باندې په یو سړک باندې تیریږي او هلته معتادین وي، دوی چې دومره غټ سړي دي لکه دومره غټ عمر کې دا کارونه کوي، نو خو راځه یو هغه چشکې حلال چې ورته وایي، راځه یو چشکې خو هغه لکه وکړه. یو دا دویم دا دی چې ملګری شاګردان خپل ملګری لري، کله چې ملګری په هغه حلقې کې برابر شي، نو چې یو ککړ وي بلې ککړ وي، هغه دریم چې پاک دی هغوی ته وایي وایي ته مونږ لرو یا ته مونږ سره انډیوال نه یې. دا دویم. دریم چې دی فامیل دی، هغه به دا رقم وي چې پلار مثلا نسوار اچوي یا سګرټ اچوي، نو زیاتره مونږ دوی ته وایي چې دا ښه کار نه دی، نو هغه وایي چې ښه چې ښه کار نه دی تی ولې کوي، او دلته سړی ته هغه پیدا کیږي لکه راځه یو ځلې وکړه. څلورم چې دی ځنه گیمونه او فلمونه، چې په هغه کې یو شاګرد یا متعلم په یو فلم کې یو اداکار خوخي، نو دی وایي چې ولا دغه سیګریټ سره دی خپل ښکاری. دا هم چې دی د احتیاط سبب کیږي. یا زیاتره وخت ځنه شاګردان چې دی روحي فشار وي، د درسونو فشار وي، اقتصادي مشکلات وي، ځنه ټولنیز ناخوالې دي، نو دوی داسې فکر کوي چې نشو طرف ته تک چې دی دغه ټولو لپاره چې دی آخري تدابیر دی، راځه چې هغه خواته لاړ شي.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کیږي؟
څو شیانونه دلته شروع کېږي. نشي یو تا دی چې وړې نشي شروع کوي، لکه نسوار اچول شروع کوي، سیګرټو دغه پاتې شونی چې کور کې غروزیدلې وي دوی باندې دوی دغه مسخرې کوي لکه اکټونه کوي، نو بالاخره به غټ سیګرټ ته دی چې شي کوي لکه مخه کوي. یو شی چې یو تجربه یې لکه ما په مکتب کې چستړې و، هغه دا و چې ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دی. دا ما په یو څو کیسه لیدلې و، قضایا مې لیدلې وې چې بیا مثلا زه شخصا لکه ځینو خلکو سره په تماس کې شولم چې زوی دې دغه مشکل لري، ته باید هغه ورحل کړي.
نشي د متعلمینو پر تعلیمي بهیر کومي ناوړه اغیزې کوي؟
چې یو دا دی چې شاګرد به په درسونو کې غیر حاضري به ډېری، له کتاب او قلم او دغو سیانو سره به روابط جدي قطع کیږي. دریم کور کې به اخلاق باندې تاثیر کوي، په مور او پلار سره به چیغي وهي، نو دا کې ادامه پیدا کوي، هغه دی درس قطع کیږي، مکتب نه لري کیږي، او بالاخره ناکام شو، مکتب نه تجدید شو، کورنۍ نه تجدید شو، کوڅې نه تجدید شو، مجبور دی چې خپل سختۍ آخري پټنځای شي.
له نشو څخه د متعلمینو د وقایې لارې چارې کومې دي؟
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشه یي موادو خلاف، نو که موږ په شپږم سم کې اووم سم کې اتم سم کې دغه مضامین مطرح کړو چې په ضد کمپاین وشي، یو دا دی. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار چې دی موږ اسمبلی وایو چې هغه شاګردان درېږي نیم ساعت لپاره، په هغې کې ځینې تمثیلي پارچې چې دی هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خلک دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې موږ باید دغه سپورتي موافی چې دی دا باید ډیر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. مثلا موږ وایو چې پر دغه میاشت کې که چا د مخدره موادو په واړه ډیره ښکلې مقاله ولیکنه، هغه به د مکتب لخوا نه 1500 افغانۍ یا 15 کتابه یا چې دی یو شی ور تحفه ورته په نظر کې ونیسي چې دا به باعث هغه تشویقي تاته څه شي کې درکول کیږي. بل داسې دی چې فیملی ډایلاګز باید مطرح شي. فیملی ډایلاګز داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېرې زیاتې دخیلې کړي. موږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ یې کوم تغیرات راغلي، د سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ هغه لکه په جریان کې. بل هغه مذهبي هغه دی واد وایي دی لکه موږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل موږ په مکتبونو کې یو شی چې باید مطرح کړو کونسلنګ سنټر دی، مشورتي خونی دی چې هغې کې موږ یو روانپوه یا هغه روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناست وي او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي چې دغه هلک میاشت مخکې څه رقم و میاشت وروسته څه رقم دی. بل یعنی موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کېږي هغوی وینه اخیستل کیږي او هغه لابراتوار ته لیږل کیږي، بیا هغه ویني کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس تللی دی نه دی تللی، پرېخته شوی دی، ورنږدې دی، څه رقم دی. بل داسې دی چې هغه بد ملګري باید آیډنټیفای شي یا مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي، هغه باید معلوم شي. بل دا دی چې دا معلومه چې د دغه کور چې دی د په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی، دلته څه شی پیښیدونکي دي. دغه وړو وړو شیان دې سبب کیږي چې موږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ورباندې ډب کړو.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې ورده. د میدان وردګو ولایت 29 کلن ادریس چې په هیروینو معتاد دی وایي چې د زرګونو ډالرو په ارزښت د سپورتي وسایلو کاروبار یې کاوه، خو کله چې په نشو اخته سو ټول سرمایه له لاسه ووته او له خپل کور څخه په غلا کولو یې پیل وکړ. دا چې ادریس ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخکې د دې نه مې دا تختی روډو پېښور نه روډو به مې دلته به مې خرڅوو بلیار سنوکر دا ورزش نه دي، دغه تختی به هم روډو دا بالونه والیبال دا شان بم د پیښونه راوړم دلته بم خرڅو تخته هغه وخت $400 $500 د $6000 کاروبار مس کوو مال بم راوړ هغه جنه نشي ته د امز میواله و جنگ کړه ور سره یو بل څوک مریو هغه ما تر لګه دکان ته بس هغه بس و یو ورځ هم چې دا دود چې تنفس کوي چې دا وتاق دغلته مثال زی یو هفته و هم تخپل عمل کیږي دته مېر مان بيخي ظلم ته تنګي دي چې ځمکه کا جاي نه راتي و درات یو دوت بده در باندې و هم څه جوړ ډکم نه ما غبط بده مش نه و او وخت نه دار نه بل نه څه وخت عملي شو منه هم دکان دلا سلاړ هم ټول کاروبار هم اعتبار پلارم برور ټول لاس وخیز کور ته براتلو په هر رقم پلار زاورو مور زاورو پیسې تی اخلا دا څه سرمایه و نو هم دغه ټول هم غل پام ده ایا ورور استرالیا کې دا هغه وخت رالي کې هغه مسخته کړی عملی چې سوینو څو در باندې اعتبار نه کی اول کورنۍ دې در باندې اعتبار نه کی څه خپل دا چا سم ما خپل د کور مال ولای خو قیمتي شی می ولای مثال د سات من د پلار گیر تر اغلی یا گوته گیر تر اغلی دا بس وړه مې دا د کور شی خرج کړه مې دا پلان مې دا مسكين بجی کی پرو دا مې بره کله ز جوړې کې ما دا ما سریا ودم جوړ شي ام پلان او زه سم پوډری شم بس جی کی پرو دي بغیرت عمل نن سر کې ام زه ټول مغز ام دې ام پوډر خو تا تشور کی پارزش ما ما کړو بد خاطر مور پلار مام دا اس پہ جی پراتی سر پا سر بمال خاطر مریض کڑی میری جوڑ سم مور میں جوڑ لپلار میں کز مریض اس آواز پہ جی پراتی
آزادی ریڈیو درنو اوریدن کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د جمعه خان خپل میرمنی سره بازار ته په سودا پښی تللې وی چې په بازار کې ناڅاپه لوي سوالګر سره مخ کیږي. د سوالګر په لیدو د جمعه خان او میرمنی له حیرانۍ څخه خوله وازه پاته کیږي. دا چې دا سوالګر څوک دی، جمعه خان او میرمنی ولې حیران سول، او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
وایي خو په خیر سره شول اوس به نه دارم یې ور واچوم. ته دېږه
کدی او کدی چیری
دادی دتا پاسه خانه کیه ما څه خبره ده؟
مبارک دی، مبارک مبارک.
د چی شي مبارکی را کوي؟ څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟
او سره په دا بکس کې چی شي؟
ټول خبره په دا بکس کې ده. پیسې دی، پیسې.
چی شي پیسې؟ دومره ډېرې پیسې؟
او دومره ډېرې پیسې. ہاں دادا وہ گورا
او سڑے دا تمرا پیسی دی لکو مکڑے
دا می د خپل زمی کے تاریا خرچ کرل
ش تاریا تے خرچ کرل
او
سڑے او سو شکر پیسی دی پیدا کرے اس نو بای د خپل زی اسلام وعدہ وکرو
دا خبر اخو ما ہم درتا کولا ہم دانند خی خانو تے دولوار پیسی ورم اور توائے مچے موک جر وعدہ گوڑ
نسلی مواده می در جوان دیوازانه یرمان دی او کاش که می اکرم زویم را سراوائی پینزه کاله کیجه چه دسته چورتا می را سه چلا سوید نپو ازم چه مره بویم که جوانده ای رای خبر چه مور بایدی تیریش
خزی تو از دکرام خبره پریگ ده هغام که خدای کول پیدا بسی اوز باید ده سالین دواده غمو خرو تو اوز پا ده وقتی زاره غمو نه پریگ ده
بس تو خو یوازې پر پیسو مینې، اولاد ته دې هېڅ پام نشته.
خزی خدای ته صبر وکړه، اکرم خو زما هم زوی دی، خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کیږي. خدای ته وګوره، اوس د سلیم د واده خوشحالي مرا پورې زار کوه، بس د نور مه ژاړه.
سمه ده، نه ژاړم.
بله خبره واوره، سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې، کالي او نور سامانونه رانیسو. سمه ده؟
سمه ده.
خزی دا د سره زر مو خو رانیول له خیره سره، اوس نو راځه چې کالي رانیسو.
چیرې به یې رانیسو؟
ځای نژدې ده، راځه په هغه مخامخ مغازې کې به یې رانیسو.
سمه ده، درځه.
خزی دغه د مغازې ته خو راغلو، او ګور هر ډول کالی دی چې په زړه غواړي خوښې کړه. نو
رښتیا هم دلته څومره ښه کالی دی، دا دی د ناوې کمیس هم شته.
جانۍ یو لس روپۍ خو راکړه، ډوډۍ رانیسم، ډېر وږی یم، نن مې سم نه دي خوړلې. خیر دی
سړیه، دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکړه.
ځا بابا پرېږده، زما سره ماتې نشته، تا پوډری دی، پوډری به زړه نه سوځي.
پوډری دی که هر څوک دی، بیچاره وږی دی، ته ودرېږه زه وګورم چې زما څه ماچې څه کوه. دادی واخله بچیه واخله.
مورکۍ خدای دې د زړه هغه ارمان پوره کړه.
سړی ته جانک ته وګوره بیخي د اکرم غوندې نه دی.
اکرم؟ نه نه دا به اکرم نه وي.
دا خو اکرم دی، خپل اکرم دی. وی قربان چې سم ته چیرې وې؟ زه یې مور دې ستا بلا واخلي.
دا ټول زما ګناه
دی. څه دې ومنم؟ دا څه درباندې سوي دي خدایه؟ قربان چې سم دا کاجي چې څنګه ټوک ټوک دې سوي جان.
دا ټول زما ګناه ده، ځکه چې ما کوګنار کړل، ما پر نورو زهر خرڅول او پیسې مې ګټلې. خو خبر نه وم چې زما خپله زوی به په دې بلا اخته کیږي. ما خپله ملا په خپله ماته کړه.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
Bye.